بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوئ، د خپل پروردگار عبادت کوئ او ښه کارونه کوئ چې ژغورنه او نجات ومومئ. د خدای په لاره کې غزا کوئ لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، په دې یو ساعته خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې 24 نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول له 19 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 14 نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونه په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د فلسطینیانو پر ضد د نیواګر رژیم د تاوتریخوالو د زیاتېدو د لاملونو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه اورې. ورپسې کورنۍ وړتیا بینومې پروګرام او د خبرونه په وروستیو شیبو کې هم د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام ایران په تیر اونۍ کې اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، راځو ل یوې لنډې د مې ورسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوښ شې د دې محل خبرونه ده. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران وایي د عراق په کردستان کې د ترهګرو وسلوال شتون نه زغمو. د تهران په بلواو کې 350 بسیجیان زخمی شوي او 3 تنه شهیدان شوي دي. د امریکای د ولسمشر څرګندونو پاکستانی سیاستوالان سخت قهرولي او د پاکستان خارجه وزارت د امریکای سفیر احضار کړی دی. او په افغانستان کې د کډوالۍ د سازمان لخوا زرګونه کاري فرصتونه چمتو شوي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه د عراق په کردستان کې د ترهګرو د وسلوال شتون دوام او د ایران د امنیت خلاف تحرکات به ونه زغمو. حسین امیر عبداللهیان پرون د عراق د امنیت د عالی شورا له منشي قاسم الارجی سره په کتنه کې په ټولو برخو کې د ایران او عراق پر مخ په ودې اړیکو باندې په ټینګار سره د عراق په کردستان سیمه کې له وسلوالو ترهګرو سره د مقابلې د ضرورت په شمول په امنیتي برخو کې د دواړو هیوادونو پر ملګرتیا ټینګار وکړ. امیر عبداللهیان په دې ټکی باندې په تاکید سره چې د دواړو هیوادونو اړیکې ستراتیژیکې او ښې دي او موږ د عراق امنیت د ایران امنیت ګڼو زیاته کړه. د ایران او عراق خو مناسباتو ته په پام سره تمنه لرو چې د عراق کردستان سیمه د ایران خلاف د ترهګرو اقداماتو په مرکز او ګواښ بدل شي. په دغه ملاقات کې د عراق د امنیت د شورا عمومي منشي هم وویل د عراق اساسي قانون هغو کسانو او بهیرونو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي چې گاونډیان ګواښي. الارجی انډاډ ورکړه چې د ایران خلاف هر ډول امنیتي ضد اقدام به د عراق د مرکزی حکومت او د کردستان د سیمه ایز حکومت له اقدام سره مخامخ شي او عراق هم د ایران امنیت خپل امنیت ګڼي. د تهران د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سپاه کومندان د وروستیو پیښو په دوران کې د وسلې په کارولو د بندیز په هکله د سپاه د مشر کومندان حکم ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې د غلبلې له پیلېدو راهیسې په تهران کې 350 بسیجیان ژوبل شوي او 3 نور شهیدان شوي دي. د مهسا امینی د مړینې په پلمه په ایران کې وروستۍ پیښې یو ځل بیا لامل شوې چې د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنی دښمنان ورڅخه د ایران په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او هم د شخړو د لا زیاتې راپارونې لپاره ګټه پورته کړي. سردار حسن حسین زاده پرون وویل په دې وروستۍ فتنه کې د نړۍ ټولو رسنیو په ګډه د ایران خلاف نړیوال پلاننګ وکړ، خو دغه فتنه د نظام لپاره په یو ستر فرصت بدله شوه. د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نامه د تهران د سپاه د مرکز کومندان زیاده کړه، له امریکای او صهیونیستي رژیم سره د جګړې په ټولو ډګرونو کې بریالي پاتې شوی یو، چې له عملی د دښمنان د ایران خلاف د پوځي اقدام جرأت نشي کولای. هغه زیاته کړه چې د بلواو ملاتړي یوازې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په لټه کې وو، خو د هغوی اټکل غلط وخت، ځکه چې خلک له بلوالګرو سره ملګری نشول او دا د نظام د همغه نرم قدرت نه خده. هغه ټینګار وکړ چې د سپاه پاسداران مشر کومندان سردار حسین سلامی امر کړی و چې له بلواګرو سره د مقابلې لپاره وسله استعمال نشي او هم د غشان وشول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ترکیه کې په یو معدن کې د شوې چودنې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی په ترکیه کې د معدن د چودنې له خواشینون کې پیښې ورسته چې د هغه د یو شمیر کارکوونکو د مرګ ژوبلې لامل شوه، د قربانیانو کورنۍ او د ترکیې دوست او ورور ولس او حکومت ته تسلیت ووایه. تیره جمعه د ترکیې په بارتین کې د ډبرو سکرو په یو معدن کې د چودنې له امله څلوېښت تنه مړه او یوولس نور زخمي شوي دي او پنځلس کسان لا هم په معدن کې ګیر پاتې شوي دي. د پاکستان د اټمي پروګرام خلاف د امریکې د ولسمشر جنجالي څرګندونو د دغه هیواد د مشهورو شخصیتونو قهر راپارولی او هغوی د جو بایډن لخوا په بخښنه غوښتنې ټینګار لري. په کالیفورنیا ایالت کې په انتخاباتي کمپین کې د جو بایډن د تیرې پنجشنبې څرګندونو د امریکا او پاکستان پخوانی اختلافات یوې نوې مرحلې ته ورسول او د پاکستانی سیاستوالانو په باور له واشنگتن سره د اړیکو د دوباره ښه کولو لپاره د اسلام آباد هلو ځلو هیڅ ګټه نه ده کړې. جو بایډن په دغه وینا کې ادعا کړې چې پاکستان ښایي د دنیا تر ټولو خطرناک هیواد وي، ځکه چې دغه هیواد بې له هیڅ ډول پیوستونو پروګرامه اټمي وسلې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون په کراچۍ کې د جو بایډن څرګندونې حیرانوونکې وبللې. وی ویل اسلام آباد هیڅکله پر خپل ملي امنیت او د اټمي توانمنې په سر جوړ جاړی نه کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې ګوند یې پر اسلام آباد واکمن دی، د امریکې د ولسمشر د تورونو په نفي کې وویل پاکستان یو مسلمان اټمي طاقت دی او د خپلو ستراتیژیکو شتمنیو د ساتنې او حفاظت لپاره ضروری توانمنی لري. د پاکستان څنګ ته کړی شوی وزیر اعظم عمران خان هم چې په سیمه کې د واشنگتن د سیاستونو مخالف شخصیت دی، پرون په خپل ټویټر باندې جو بایډن ته په خطاب کې ولیکل ته د کومو معلوماتو له مخې د پاکستان د اټمي توانمنې خلاف داسې نه توجیه کیدونکې نتیجې ته رسیدلې، حال دا چې موږ د اټمي کنټرول او مدیریت یو ډیر خوندي سیستم لرو. هغه چې امریکا د پاکستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او د سیسي مسؤوله بولی زیاته کړه، د واشنگتن اپوټا چې په ټوله دنیا کې په جنگونو اخته دی، پاکستان هیڅکله په تیره بیا د اټمي طاقت له جوړېدو وروسته په هیڅ چا تیرې نه دی کړی. د پاکستان د بشری حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری هم د پاکستان له خلکو څخه د بایډن د بخښنه غوښتنې خبره کړې او وی ویل واشنگتن یو داسې غیر مسؤول اټمي ابر قدرت دی چې حتی په امریکا کې دننه هم د وسلوالو تاوتریخوالو د کنټرولولو توان نه لري. په همدې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د اټمي پروګرام په هکله د جو بایډن په وروستیو انتقادي څرګندونو باندې اعتراض کوي. په اسلام آباد کې د امریکای سفیر وروبله له اسلام آباد زمون خبريال ريپورت راکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د امریکای د سفیر په وربللو سره وویل د پاکستان د اټمي پروګرام د خطرناکوالي په حق له د بایډن سرګندونې د منلو وړ نه دي. د پاکستان د خارجه وزارت د بیانیې لمخې د دغه هیواد اټمي پروګرام د اټمي انرژي د نړیوال اژانس په ټولو حفاظتي معیارونو پوره دی. دغه بیانیه زیاتوي امریکای باید په هندوستان باندې نیوکه کړې وي چې په دې وروستیو کې ل خپل اټمي اوپتل څخه د بالستیک توغندي آزموینه کړې ده. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. د کډواله او مهاجرت نړیوال سازمان په افغانستان کې د لسو زرو کاری فرصتونو درامسته کېدو خبر ورکړ. د مهاجرت نړیوال سازمان پرون خبر ورکړی چې په انساني مرستو سره په افغانستان کې څه باندې لس زره کاری فرصتونه رامنځته کړي دي. د دغه ارګان په وینا په کارونو باندې ګمارل شوي زیاتره کسان د افغانستان کډوال او یا میرمنې دي. دغه مؤسسې زیاته کړه نجونې او میرمنې د افغانستان په راتلونکي او ترقیه کې بنیادي او مهم رول لري. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاته کړه چې پر دې سربېره له څه باندې څلور لکو کسبو کارونو څخه هم لا تړ کړی دی. په داسې حال کې دي چې د افغانستان د تیر حکومت له پرځېدو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي او بیروزګاري زیاته شوې او د احصایو له مخې د هیواد له نیمایي زیات خلک په مطلقې بېوزلۍ کې راګیر دي. په ننګرهار کې د امریکې د بمونو مور د چودنې وروسته د پوستکي ناروغۍ او له وخته مخکې زیږون د افغان خاریانو ژوند تریخ کړی دی. له جلال آباد زمونږ خبریال رپورټ راکړی چې 15 کاله وړاندې د 2018 کال د اپریل په 14مه امریکې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش پر مرکز خپل ډیر لوی غیر ایټمی بم وکاروه. دغه بم د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ په اسد خیل سیمه کې کارول شوی و. هغه مهال امریکا په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې و چې دغه برید کې لسګونه داعش وسله وال وژلي او د هغوی مرکزونه یې په بشپړه توګه له منځه وړي دي. خو د یادې شوې سیمې اوسیدونکي وایي چې د دغه بم په کارولو سره دوی ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. دوی وایي چې تر چاودنې وروسته زیاتره خلک د پوستکي په ناروغیو اخته شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي فضل هادي شینواري اوا خبري اژانس ته وویل چې د اسدخیلو په سیمه کې د بمونو مور کارولو د خزو پر زیګون هم اغیزه کړې ده. شینواري زیاته کړې له هغې ورځې راهیسې چې په سپین غر ولسوالۍ کې د بمونو مور غورځېدلې ډېر خلک د پوستکي او نورو ناروغیو باندې اخته شوي او ډېرې امیندوارې میرمنې له وخته مخکې ماشومان زیږوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د هندوستان د عالمانو بخنه غواړم د جمعه د هندوستان یو مذهبي ګوند د هیواد له چارواکو غوښتنه وکړه چې د اتر پردیش په ایالت کې د مسلمانانو پر ضد یو اړخیز اقدامات بند کړي. د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودی حکومت په وروستیو کلونو کې د دې هیواد په مسلمانانو ډېرې پابندیانې لګولې دي. د مسلمانانو له ځپلو څخه د هندوستان د حکومت ملاتړ سبب شوی چې توندلاري هندوان د واکمن ملي پال ګوند یعنی بی جی پی تر حمایت لاندې د مسلمانانو پر ضد مرګونی اقداماتو ته دوام ورکړي. د انډیا اکسپریس د رپورټ له مخې د هندوستان د جماعت علماء اسلام مشر محمود اسد مدنی وویل د اتر پردیش د ایالت په سلطان پور سیمه کې په مسلمانانو تاوتریخجن بریدونه شوي دي. دا برید هغه مهال شوی چې مسلمانانو د لمانځه پر وخت د موسیقۍ د اواز د کمیدو غوښتنه کړې وه. دغه برید کې جماعت ته زیانونه رسیدلي، یو ښوونځی او د مسلمانانو یو شمیر دوکانونه هم ویجاړ کړی شول. دغه برید کې جماعت ته خ پورا تاوان رسیدلی دی. د خبرونو پای دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
سیاسی تبصرہ.
اوریدونکو زمنګ سیاسي تبصره د فلسطینیانو پر ضد د نیواګر رژیم د تاوتریخوالو د زیاتېدو د علتونو د سیړلو په موخه د نو پام ورته وکړي. صهیونیستي رژیم د تیرې شنبې له ورځې را په دې خوا یو ځل بیا د فلسطینیانو پر ضد د تاوتریخوالي زیات کړي دي. قدس او د هغه چارچاپی رسمي په تیر بیا الشعات کیمپ د تیرې اونۍ له شنبې ورځې راهیسې د صهیونیستي رژیم له لورې محاصره شوې. د غاخونړې رژیم د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د نابلس سیمه هم کلا بند کړې او سیمې ته تګ راتګ یې بند کړی دی. په تیره یوه اونۍ کې د صهیونیستي رژیم د پرله پسې یرغلونو په نتیجه کې په لسګونه فلسطینیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د صهیونیستي رژیم له لورې د تاوتریخجنو اقداماتو د زیاتوالي څو لاملونه شته دي. لومبه لامل دا دی چې صهیونیستي رژیم د فلسطین د مقاومتي ډلو په وړاندې د ځان له دفاع څخه بې وسه دی. د فلسطین د مقاومتي ډلو عملیات د اردن د سیند لویدیځ غاړې او نیواکي قدس ته غځېدلي دي. د عملیاتو د ساحې پراخېدا او د صهیونیستي رژیم په ځواکونو وسلوال بریدونه د صهیونیستانو لپاره یوه ستونزمنه او بحراني حالات رامنځته کړي دي. د دغو وسلوالو بریدونو اهمیت دومره زیات دی چې د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال مقاومت د نیواکګرو له منګولو څخه د فلسطین د ټاټوبي او د اسلامي مقدساتو د خلاصون یوازنۍ لاره ده. د صهیونیستي رژیم یو پوځي کومندان وایي د اسرائیل وسلوال ځواکونه په اوږد مهاله موده کې د اردن د سیند په لویدیځ غاړه کې د پوځي عملیاتو کې بې وسه دي او د لاجستیکي او ملاتړیزو کمښتونو له امله د اوږدې مودې لپاره د اردن د سیند په لویدیځ غاړه کې پوځي عملیات مخته نشي وړلی. دغو حالاتو ته په کتلو سره نیواګران د تاوتریخوالي په پراخولو سره د مقاومتي ډلو د وسله ایزو بریدونو د بندولو هڅه کوي، خو تاوتریخوالی نه یوازې د وسله ایزو بریدونو د بندېدو سبب نه ګرځي، بلکې د مقاومتي ډلو وسله ایزو بریدونو د لا زیاتېدو لامل شوی دی. د اسرائیل د وحشي رژیم د تاوتریخوالو د زیاتېدا دویم لامل د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو ترمنځ وحدت او همپالنه ده. د اسلامي جهاد غورزنګ له حماس او په لویدیځ غاړه کې د فتح له غورزنګ سره یوځای شوی او صهیونیستي نیواکګرو سره د مقابلې لپاره ګډ عملیاتي ټیمونه جوړ کړي دي. دا مسأله د صهیونیستانو د ویرې او وحشت سبب شوې ده. دریم لامل د نیواکي ټاټوبي کورنۍ حالاتو پورې تړاو لري. صهیونیستي رژیم د تیرو څلورو کلونو په موده کې د پنځم پړاو د ټاکنو په درشل کې دی. د فلسطینیانو ځپل همیشه د پارلماني ټاکنو یو تبلیغاتي محور پاتې شوی دی. په دې صورت سره چې واکمن ګوند د فلسطینیانو پر ضد د جنایتونو په زیاتولو سره په ټاکنو کې د لا زیاتو رایو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. د فلسطین پارلماني ټاکنې به د نومبر په میاشت کې ترسره شي. په داسې حال کې چې لایر لاپید ګوند د خپلو مخالفانو په تیره بیا د بنیامین نتنیاهو له لورې د حزب الله په وړاندې په نرمخ باندې تورن شوی دی. لاپید په فلسطینیانو باندې د پراخو بریدونو امر کړی دی. هغه هڅه کوي چې په نیواکي سیمو کې د صهیونیست عامه افکارو ته دا پیغام ورسوي چې د نتنیاهو په پرتله د فلسطینیانو پر ضد له زیات تاوتریخوالي نه کار اخلي او نتنیاهو له واکمنې کابینې څخه په نیوکو سره د فلسطینیانو ضد د لا زیات تاوتریخوالو زمینه برابره کړې ده. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته وښیم.
د تاریخ پاڼه ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، سم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې 24مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له 19 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 14 نیټې سره سمون خوري. قدر من اوریدون کو د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه د خوړو نړیواله ورځ نومول شوې ده. د خوړو نړیواله ورځ د 1991 میلادي کال په نومبر میاشت کې د فاو سازمان په شلمه غونډه کې د دغه سازمان د غړي و هیوادونو لخوا چې په حقیقت کې د فاو د جوړېدو ورځ ده ونومول شوه، او هر کال د نړۍ په څه باندې 1.5 هیوادونو کې د هغې د نمانځنې مراسم او دستورې ترسره کیږي. په دغه ورځ نړیوال سازمانونه د کارخانې په لړ کې د اړیکو د ټینګتیا او په فقر او د لوږې د ژواک چاپیریال د خرابېدو د مخنیوي لپاره د زمینه جوړونې هڅه کوي. د خوړو نړیواله ورځ د ودشیو وجدانونو د ویښولو لپاره یو چټکه او لږو خلکو سره د خواخوږی برسته چې د ژوند له تر ټولو ابتدایي او بنیادی حق یعنی خوړو څخه بې برخې دي او په دغه محرومیت کې مري. واو یا کال پخوا د 1945 میلادي کال د اکتوبر په 14 نیټه د ملګرو ملتو د کرهنې او خواړو نړیواله مؤسسه جوړه شوه. د ملګرو ملتو د خواړو او کرهنې کانفرنس د 1943 میلادي کال په مئی میاشت کې په امریکا کې جوړ شو، او د خواړو او کرهنې د نړیوال سازمان د اساسنامې د مسببې د تنظیمولو لپاره یو لنډمهاله کمیشن جوړ شو. بلاخره د فاو په نامه دغه سازمان د 1945 کال په اکتوبر کې د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ شو، او اساسنامه یې د 1945 کال د اکتوبر په 14 نیټه د کاناډا په کیبک کې د 20,000 هیوادونو لخوا تصویب شوه. د دغه سازمان د جوړېدو موخه په خوړو، کرهنې، ځنګلونو، کپالنې پورې په اړوند احصایو او حقایقو پورې د شامل معلوماتو د خدماتو د برابرولو او همداشان د تولید، بازار موندنې، د کرهنیزو محصولاتو د بدلولو او ویشلو او د طبیعي زیرمو د ساتلو د ښه کېدو په برخه کې هلې ځلې، د مصرف او توزیع، د تولید، د اټکل او ارزونې، د غوښتونکو لپاره د مرستو، د ضمانت، د شیانو د مبادلې او د کریډیټ د پوره کولو، د سیاستونو د ټاکلو په زمینه کې له خپلو غړو سره مرسته ده. فاو د ملګرو ملتو تر ټولو لویه تخصصي مؤسسه ګڼل کیږي، او د 40 غړي هیوادونو له استازو جوړ یو عمومي کانفرنس لري چې په هرو 2 کالو کې یو ځل غونډه جوړوي. د فاو مرکز په روم ښار کې دی. یو او یا کال پخوا د 1950 میلادي کال د اکتوبر په 14 نیټه د پاکستان اورومبي وزیر اعظم لیاقت علی خان ترور شو. د پاکستان د وخت اورومبي وزیر اعظم لیاقت علی خان د دغه هیواد په جوړولو کې ستر رول درلود. هغه د محمد علی جناح له وفات وروسته د مسلم لیگ ګوند مشري په لاس کې اخیستې وه. هغه په راولپنډي ښار کې د مسلم لیگ ګوند په اجتماع کې د سعد اکبر زدران په نامه د یو افغان لخوا 2 وویشتل شو او ووژل شو. لیاقت علی خان د مړینې په وخت د 55 کال و. هغه د کمونیسټ خلاف و. پښتنو له هغه سره په دې وجه دښمني درلودله چې هغه د ډیورنډ په کرخه د تایید ټاپه وهلې او پښتون میشته سیمې له پاکستان سره ونښلولې. له هغه 55 کاله وروسته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو هم په هغه د راولپنډۍ په ملي باغ کې د خلکو په غونډه کې د لیاقت علی خان په څیر ووژل شوه. د پاکستان د پښتون میشته صوبو مسله تر ننه پورې نه ده هواره شوې او ورځ تر بلې لا سختېږي. طالبانو په همدې سیمو کې پوځي زده کړه او ټریننګ کړی و. او له نن 40 کال مخکې د 1350 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې په 40 نیټه د ایران په جنوب کې د کرمانشاه د جامع جمعات غمیزه رامسته شوه. د کرمان خلق په دغه ورځ په تهران کې د 1415 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې د 12 نیټې د شهیدانو د 24 د لمانځنې په موخه په جامع جمعات کې راغونډ شوي وو، چې د شهر رژیم امنیتي ځواکونه د خلکو د دغه غونډېدنې په ځواب کې په بې دفاع خلکو حمله وکړه او له هغوی نه یې ډېر کسان شهیدان او ټپیان کړل.
تهران رادیو ډېر خوږ و قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خپرونه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، د خپرونې په دوام کې کورنۍ وړتیاوې نومې پروګرام اوری، او ورپسې هم ایران د اونۍ په هنداره کې تر عنوان لاندې د ایران د تېرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې پروګرام درته وړاندې کیږي. parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ ایڈریس، او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده.
کورنۍ وړتیاوې. قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د 1401 هجری لمریز کال د تولید په بنسټ او د کار رامنځته کولو کار ونوموه. په دې اړه نن در سره په اسلامي هیوادونو کې د په بنسټ اقتصاد د ځای په اکله خبرې کوو. عزیزانو، دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، نن سبا دنیا په دې ډیره ښه پوهی شوې ده چې د اقتصاد نوی ډول په رامنځته کېدا دی چې د هیوادونو د اقتصادي پراختیا ودې لپاره متفاوت اساس وړاندې کوي. دغه اقتصاد چې په پوه بنسټ اقتصاد مشهور دی، د پوهې د بدلون او پراختیا د نړیوالېدا د تعامل نتیجه ده. د پوه بنسټ ټولنې ځینې مهمې ځانګړنې پوهې ته د لاسرسي، تنوع، د پوهې په ټولو اشکالو ټینګار، ټولو نسلونو ته پام، او په ټولنه کې د یادولو د هیڅ سسټمټ کېدل، د یوه دایمي کلتور په توګه د نوښت بدلیدل، د اطلاعاتي ټکنالوژیو پراختیا او نوي ارتباطات دي. په بنسټ اقتصاد څلور اساسي ارکان لري چې زده کړه او انساني سرچینو پراختیا، نوښتونه او اختراعات، غوړېدلې معلوماتي بېخبنیانې او اقتصادي محرکات دي. د دنیا د هیوادونو په اقتصاد کې د نوي کړچار په توګه په بنسټ اقتصاد صنعتي او کرهڼیزو اقتصادونو لازم او مناسب بدیل معرفي شوی دی. د تحقیقاتو نتیجې وایي چې د په بنسټ اقتصاد د سیمه ییزو هیوادونو ترمیان د تجارتي ودې په پراختیا او همداراز په هیوادونو کې د ارزشي افزوده یعنی ویلیو ایډیډ د تولید په بهیر په مثبت اغېز شیندنې سره د اسلامي هیوادونو د پرمختګ اقتصادي ودې سره د مرستې لپاره لوړ قابلیت او اړتیا بلل کیږي. د پوه بنسټ اقتصاد په زمینې کې سرحد اسلامي هیوادونه پر ترتیب سره مالیزیا، ترکیه، ایران اسلامي جمهوریت او لبنان دي. ترکیه او ایران ورو په دغه لاره کې ګامونه پورته کړي دي او ډیر پرمختګونه یې هم کړي دي. هر یو یاد شوی هیواد په مختلفو حوزو کې اجرایي اقدامات ترسره کوي. په آموزشي او څیړنیزو ادارو کې لا بدلون رانیولي، پر آی ټي ارتباطي اړخ کې د ضروري بېخمنیانو او د ستراتیژیکې نقشې په توګه د اسنادو د برابرولو په زمینه کې
د پو بنسټ اقتصاد په لاره کې د ګام کې ښودلو لومړنی شرط سیاسي اراده او غوښتنه ده. د دغو ټولو هیوادونو په تجربو کې مشري او سیاسي ارادې په بنسټ اقتصاد چوکاټونو ته د رسېدا لپاره د اصلاحاتو په پیلولو کې مهم رول درلودلی. د زیاتره پراختیايي هیوادونو تجربه ښیي چې حکومت د پو بنسټ اقتصاد په لور د حرکتونو په پیلولو کې اساسي رول درلودلی. همداراز حکومتونه د پو بنسټ اقتصاد په زمینو کې تل له خصوصي برخې سره د خپلو ارتباطاتو په پیاوړتیا پسې دی، ځکه چې پو بنسټ اقتصاد د خصوصي برخې پراخ شتون ته اړتیا لري. اسلامي هیوادونه اقتصادي، جغرافیایي، جیوپولیټیکي او جیوستراتیجیک، جیو اکانومیک او جیو کلچریک امتیازاتو برخمن دي. د اسلامي هیوادونو مهم پوتانسیلونه په نړۍ کې د ځوانو نفوسو ستره ونډه د معدني موادو، ګازو، تیلو، سرو زرو په شمول د ګرانبیه زیرمو ورزیاته ده، د کرهنیزو محصولاتو په تولید کې نسبي برتري، د فکري او کلتوري میراث بډایه توب دي. د پو بنسټ اقتصاد اهمیت او همداراز هغو مشکلاتو ته په پام سره چې اسلامي هیوادونه ورسره په اقتصادي حوزه کې مخامخ دي، دغو شرکتونو ته توجه په اجنډا کې شامل شوه، خو تر اوسه دغه زیاتره هیوادونه د لارې په سر کې دي. هغه څه چې سبب کیږي پو بنسټ اقتصاد ته د یوه لومړیتوب په توګه وکتل شي، د اسلامي هیوادونو ذکر شوي برلاسي توپونه دي. دغه هیوادونه په تیره بیا په پیټرو کیمیکل صنایعو کې د پو بنسټ اقتصاد له ظرفیتونو ګټه پورته کولی شي، ځکه چې زیاتره اسلامي هیوادونه د انرژۍ له بډایه سرچینو برخمن دي او په دنیا کې د انرژۍ د تولید او صادراتو په زیاتولو درلودونکو هیوادونو کې بلل کیږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، په عین حال کې اسلامي هیوادونو په تیره بیا په وروستیو شلو کلونو کې د ښار جوړونې، ټوریسټي او تخنیکي حوزو کې زیاتې پانګونې کړې دي او کوشش کړی دی چې خپلې اقتصادي سرچینې متنوع کړي او د انرژۍ له یوازیني عایدو واټن ونیسي. متحد عرب امارات او قطر په دې زمینې کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي او دوی بریالي شوي دي بهرنۍ پانګونه جذب کړي. په سعودي عربستان کې هم سعودیانو د 2023 اقتصادي لرلی د سند په لړ کې د نیوم پروژې په پرانستلو سره په بنسټ اقتصاد ته خپله ګروهنه څرګنده کړې ده. نیوم ستره پروژه ده چې پکې هوشمند ښارونه جوړول کېږي چې له پاکۍ سره تړلي دي او د نورو برزمونو لپاره پانګونه بربروي. په تلپاتې اقتصاد سربیره یوه پرمختللی هیواد د بدلیدار لپاره د متحدو عربي اماراتو خو په دې لړ کې د هیواد د مشرانو په دوامداره توګه په بو بنسټه شرکتونو کې د تولید خنډونو د لرې کولو لپاره طرحې او اصلاحات اجرا کوي. په 2019 میلادي کال کې دغه هیواد په دې زمینې کې 15 قوانین وضع کړل. د متحد عرب اماراتو د اقتصاد وزارت د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 1500 حکومتي خدماتو د لګښتونو د 50% کمولو خبر ورکړ.
عربی هیوادونه همداراز د نوښت، پراختیا، علمي تحقیقاتو او روزنې په حوزه کې د پوه بنسټ اقتصاد د جوړښت د بدلون لپاره د مناسبې زمینې د رامنځته کولو، سیالۍ منلو، د ګډه پورته کونې سویې د دوامداره لوړتیا په هدف خپله ګروهنه ښودلې ده. دغه هیوادونه دغې ډلبندۍ ته رسیدلي دي چې په عربي هیوادونو کې له پو بنسټ اقتصاد ملاتړ د علمي او اقتصادي ځای د لوړتیا زمینې برابروي او سبب کیږي چې محصلین او د ټولنې خلک هغو تحصیلي څانګو سره په چلند کې چې هغو علومو ته ځانګړی پام لري چې د خپل هیواد اقتصادي وده تضمینوي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د پو بنسټ اقتصاد ترنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې له دې چې موږ ستاسو له حضوره اجازه وغواړو، تاسو ته بلنه درکوو چې تاسو کولی شئ خپل نظریات، نیوکې او وړاندیزونه موږ ته راواستوئ، او تاسو هم زموږ سایټ ته ځئ او خپل د خوښې وړ مطلبونه، سپورتي، اقتصادي، فرهنګي، سیاسي او نور موضوعات ته وڅېړئ. نو زموږ د آدرس درک دی parstoday.com/ps. په همدې وړاندیز سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري. عزیزانو، اوس زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ایران په تیره اونۍ پروګرام کې درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې به په تیره اونۍ کې د ایران تر ټولو مهمو خبری پیښو ته کتنه کوو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوري نظام د قدرتونو په مقابل کې تسلیم نه شو او مقاومت یې وکړ ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوري نظام همدا اوس په یوې سترې ونې بدل شوی دی چې حتی د هغې د جړه د ایستلو تصور هم امکان نه لري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د اسلام د ستر پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د زوکړو په مناسبت او د ربیع الاول د میاشتې له 12 نیټې سره هممهاله په وحدت کانفرنس کې له ګډون کوونکو خارجي میلمنو او د ایران د نظام له یو شمېر چارواکو سره په کتنې کې په دغه پوښتنې سره چې آیا د مسلمانانو د کلمې اتحاد او په دنیا کې د لوړ مقام لرل د بدلېدا امکان لري وویل، هو، د اسلامي ملتونو ترمنځ اتحاد ممکن دی، خو د سختیانو او د دبونو په مقابل کې عمل کولو او مقاومت کولو هڅې ته ضرورت لري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې په دې زمینه کې تر ټولو زیاته هیله د اسلامی دنیا شخصیتونو او روڼاندو ځوانانو او د عمومي افکارو په هدایتولو کې د هغوی روبولو ته دی زیاته کړه. د هغې شیندنې د تحقق یوه بېلګه د ایران اسلامي جمهوریت دی چې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په لارښوونو سره کوچنی نیالګی د هغه وخت د دوو سترو قدرتونو په مقابل کې ودرېده، او دغه نیالګی له اوس په یوې سترې ونې بدل شوی دی او څوک د هغې د جرړه د ایستلو د غلطۍ تصور هم نشي کولی. حضرت آیت الله خامنائی بیا جوته کړه، موږ مقاومت وکړ او مخته لاړو. البته مقاومت کول هم د بل کار په شان سختیانې لري، خو هغه کسان چې تسلیمیږي هم له سختۍ سره مخامخ کیږي چې په دې تپوه سره چې مقاومت کول د پرمختګ او تسلیمیدل د شاتګ سبب ګرځي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی له صهیونیست رژیم سره د ځینو اسلامي هیوادونو د اړیکې یو تر ټولو ستر خیانت وباله، او زیاته کړه ممکنه ده ځینې کسان ووایي د ځینو اسلامي هیوادونو د مشرانو پښتون سره په اوسنیو شرایطو کې د وحدت حقوق امکان نه لري، خو د اسلامي دنیا روڼ اندي علما شخصیتونه مهم کسان کولی شي د دښمن له غوښتنې متفاوته فضا رامنځته کړي چې په دې بڼه کې به د وحدت ته حقوق امکان آسان وي.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه‌ای په ایران کې پراخې بلواوې د ایران د ستر ملت او له نوښت څخه د ډکو حرکتونو او د پرمختګونو په مقابل کې د دښمن د تجربې نه درلودل او انفعالي پلان وباله او وی ویل د دښمنانو د درملنې لاره مقاومت کول دي. حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه‌ای په تیر چهارشنبه ورځ د ایران د نظام د مصلحت د پیژندنې د ټولنې د نوي پړاو له مشر او غړیو سره سره په کتنه کې په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې په وروستیو بلواو کې د دښمن رول او لاسوهنه د ټولو خلکو او حتی د خارجي بې پلوه نظر خاوندانو لپاره روښانه او ښکاره دی زیاته کړه. دغه بلواوې یوه په خپله رامنځته کوونکې موضوع نه ده، بلکې ممکنه ده چې له ځینو زمینو یې استفاده کړي وي، خو د دښمن اقدامات لکه تبلیغات او پروپاګنډي د فکري اغیز شیندنې لپاره هڅه د هیجان رامنځته کول، تشویقول او حتی د اور لګوونکو موادو او شیانو د جوړولو د لارو چارو ورښودل هم دا اوس واضح او ښکاره دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه‌ای د حسینی 40 په لاریون کې د میلیونونو ځوانانو ګډون او مؤمنانه حرکتونه د ایران د ستر ملت د حرکتونو په دین باورۍ او دینداری بیلګه وګڼله او زیاته یې کړه په حقیقت کې نوښت د ایران د ملت په لاس کې و او دښمن د بلواو لپاره پلانونې او نابلده او احمقانه غبرګونونو ته مجبوره شو. حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه‌ای جواده کړه تر هغه وخته چې د ایران ملت د اسلام بیرغ په لاس کې لري او له اسلامي نظام سره ملګری دی، دغه دښمنان به په بیلابیلو ډولونو سره دوام ولري او د دښمنۍ او د علاج یوازنۍ لاره هم مقاومت کول دي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د اسلامي هیوادونو مشرانو ته مبارکي ورکړه. هغه په تیره جمعې ورځ یعنی د ربیو الاول د میاشتې په 12 نیټه د اسلامي هیوادونو مشرانو او خلکو ته په خطاب کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې د نیکمرغه کلیزې په ترڅ کې ډاګینه کړه. د پیغمبر اعظم حضرت محمد سیرت د کمال تر ټولو لوړه بیلګه او د اخلاقو تر ټولو لوړ مظهر او نمونه او د ارزښمنې انساني ښکلا په اوسنۍ دنیا کې د بشر له ټیټو هسکو د لارې هدایتګار او رڼا بخښونکی څراغ په شان دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی بیا هیله وکړه د رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ارزښمن سیرت څخه په مرستې اخیستلو او د دنیا د ټولو مسلمانانو په ګډ ایمان اراده او عزم باندې په تاکي سره له مخکې څخه زیات. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هیله وکړه د رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ارزښمن سیرت څخه په مرسته اخیستلو او د دنیا د ټولو مسلمانانو په ګډ ایمان اراده او عزم باندې په تاکي سره له مخکې څخه زیات د اسلامي امت ترمیان د وحدت او پیوستونو په ټوله دنیا کې د اسلام د ورځ تر بلې د ودې او د لوړتیا کتونکي واوسو.
د اسلام ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د قزاقستان هیواد په پلازمینه آستانه کې د سیکا د مشرانو په شپږم غونډه کې ټینګار وکړ نننۍ نړۍ له بل هر وخت څخه زیات د سیمه ییزو سازوکارونو په اغیر شیندنو کې ډول رول لوبولو ته اړتیا لري. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په تیره پنجشنبې ورځ د قزاقستان هیواد په پلازمینه آستانه کې د سیکا د غړیو هیوادونو په شپږمې غونډه کې وویل په نړیوال نظام کې د بدلون بهیر خاص پړاو ته رسیدلی او د قدرت په نوې ډلبندۍ کې سلطه غواړي کړچارونه رد شوي او د خپلواکه هیوادونو غږ او رول ډیر اورېدل کیږي او لیدل کیږي. ابراهیم رئیسی زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت د بډایه کلتور او د تمدن د مخینې په درلودلو سره خپل بهرنی سیاست د لوړو الهي او انساني مفاهیمو، عدالت، معنویت، عقلانیت، اخلاقو، ازادۍ او خپلواکۍ پر اساس چې ټول د ملتونو د هوساینې د عزت تضمینونکي دي جوړ کړی دی. سید ابراهیم رئیسی د غرض ویل له ترهګرۍ او سرزورۍ سره بریالۍ مبارزه، د افغانستان له مهاجرینو او کډوالو سره پرله پسې مرستې کول، له فلسطین رانیولې تر یمنه پورې د مظلومو ملتونو دفاع کول، د عراق او د سوریې په شمول د هیوادونو د مځکنۍ بشپړتیا او د ملي واکمنۍ ملاتړ او په ټولو بڼو کې له سلطه پالنې او یو اړخیزتوب سره مقابله کول او د اقتدار د لارې په سختو ورځو کې د ګاونډیو هیوادونو مرسته کول د ایران همیشنۍ
ستراتیژي وه. او د خواګوردونکو د اسلامي وحدت شپږ درشم نړیوال کانفرنس په تیرې چهارشنبې ورځ د اسلامي اتحاد، سولې او په اسلامي دنیا کې له تفرقې او جنګ څخه د ډډه کولو او د مالیاتي اقداماتو د اجرایي لارو چارو په نوم سره په تهران کې ترسره شو. د اسلامي وحدت د نړیوال کانفرنس د جوړولو هدف په مسلمانانو کې د پیوستون او د اتحاد رامنځته کول، د علماو د کلتوري او د علمي لیتوګو د نږدې کولو لپاره د علماو د پوهانو همفکرۍ او اسلامي وحدت ته د رسېدا د علمي لارو چارو وړاندې کول او ورباندې غور کول او په اسلامي دنیا کې د واحد امت جوړول او د مسلمانانو د مشکلاتو د مسایلو حل کول او په دې هکله د مناسبو لارو چارو وړاندې کول دي. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د اسلامي وحدت د نړیوال کانفرنس د پیلې دا په دستورو کې د فلسطین او د قدس موضوع د اسلامي دنیا لومړنۍ موضوع بلله او زیاته کړه د فلسطین او د قدس د ژغورنې یوازینۍ لاره یوازې د صهیونیست رژیم په مقابل کې مقاومت کمل او درېدل دي او نن سبا په ډیرو شیانو ته کې کولو سره د صهیونیست رژیم په مقابل کې مقاومت کولی شو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له صهیونیست رژیم سره د اړیکو په دې کولو کې د ځینو اسلامي هیوادونو په اقدام باندې نیوکې سره د حکومتونو ترمنځ اړیکې د ملتونو ترمنځ اړیکو څخه متفاوتې وبللې او زیاته کړه د سیمې ملتونه هیڅکله له صهیونیست رژیم سره د اړیکو د کول نه مني.
د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د فرانسې د بهرنی چارو له وزیر کارشینا کولونا سره په خبرو کې د ایران په کورنۍ چارو کې د اروپایي هوادونو په لاسوهنې باندې په نیوکې سره هغې ته د دغو لاسوهنو د دوام په اکله خبرداری ورکړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تیرې سه‌شنبې ورځ د فرانسې له خارجه وزیر کارتین کولونا سره په ټلیفوني خبرو اترو کې زیاته کړه که چیرې اروپایي اتحادیه محدود کوونکی اقدام ترسره کړي، تهران به هم متقابل اقدام ترسره کوي. په همدې ارتباط د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی په تیرې جمعې ورځ د ایران د وروستیو بدلونونو په هکله د فرانسې د ولسمشر امانوئل مکرون څرګندونې سیاسي تور لګول، لاسوهونکي او د قانون ماتونکو او د تاوتریخوالي غواړو کسانو هڅونکې وبلله او هغه یې وغندله. په ایران کې په وروستي او بلوا او پسې د برېټانیا، فرانسې او د جرمني په شمول اروپایي هیوادونو له امریکا سره په غشمله ډول د بلواګرو کسانو ملاتړ وکړ او په دې لړ کې نه یوازې لاسوونکي بیانې خپرې کړې، بلکې د ایران پر ضد د نویو بایکاټونو د لګولو غوښتنه هم وکړه.
ډېرو قدرمنو اوریدونکو، د ترانزیټ د پراخولو په هدف سره د مرکزي آسیا له هیوادونو سره د ایران د ترانزیټي ملګرتیا د لومړنۍ غونډې د بیانې متن د دغه غونډې د غړیو لخوا لاسلیک شو. د ایران د لارو د ښارونو د جوړولو وزیر رستم قاسمی په تېرې یکشنبې ورځ دغه بیانې له لاسلیک کېدا وروسته د دغه غونډې په ترسره کولو کې د ایران ناوخته په اشارې سره وویل، د سیمې شرایطو ته په پام سره د ترانزیټ موضوع ډیره ټاکونکې ده او په دغه غونډې کې د ګډون کوونکو هیوادونو وزیرانو او استازیو د ترانزیټ د پراخولو لپاره ښې فیصلې غوره کړې. په عین حال کې د ایران د ګمرک او کسټم ادارې مشر عادل رضا مقدسی له ایران څخه د شیانو د ترانزیټ د 2% ودې خبر ورکړ. هغه زیاته کړه، د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران څخه 5.5 میلیونه ټنه شیان ترانزیټ شول. د ترانزیټي شیانو دغه اندازې د 1400 هجري لمریز کال په نسبت 2% زیاتوالی لرلی دی.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته ورسېد. نو موږ هم حاضر دم از تاسو له حضور اجازه غواړو.
به خدای په امان.